کیچ زیات سوی دی. متحده ایالاتو پر ایران تور لګوي چې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه سرغړونه کوي. او په پام کې ده چې د برتانیا پارلمان نن بریگزټ یا د حکومت هغې طرحې ته رایې ورکړې چې له مخې یې دا هېواد له اروپایي ټولنې وځي. دا په داسې حال کې ده چې صدر اعظم تریزا می تر وروستۍ شیبې پورې د دې طرحې د ملاتړ لپاره د رایو د ترلاسه کولو هڅه وکړه. د برتانیا د عوامو په جرګه کې نننۍ رایې د هغو هڅو په لړ کې وروستۍ ده چې هدف یې د بریگزټ بریالي کول دي، خو اکثره سیاسی کارپوهان اټکل کوي چې شاید دا هڅې ناکامې سي. میرمن می پرون خبرداری ورکړ چې که د عوامو جرګه دا طرحه رد کړي نو له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو طرحه به زیانمنه سي. هغې زیاته کړه چې د دې طرحې رد به د برتانیا د خلکو له رایې سره خیانت وي. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسې. قدر من اوریدونکو په همدې لا پیل کو د دیونی د ځوان فکر په خبرونه د دیونی د ځوان فکر په خبرونه کې چې زه اجمل تورمانی د خپل تخنیکی همکار عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری تاسو وړاندې کوم. په کورنیو چارو وزارت لخوا په کابل کې د وروستۍ امنیتي اقداماتو په اړه هم له تاسو سره خبرې کوو. همدغه موضوع څیړو. درنه مېلمانه هم لرو په سټوډیو کې. دوی به هم په دې موضوع باندې خبرې وکړي. زموږ مېلمانه دي ښاغلی نجیب الله بهادر، ځوان مدني فعال، او دغه شان عبدالولي تکل چې دی هم یو ځوان مدني فعال دی، د سیاسي چارو امنیتي چارو کې هم د نظر خاوند دی. دغه شان ښاغلی صدیق دقیق چې دی به هم په لنډ وخت کې له موږ سره په سټوډیو کې یو ځای شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان لسیال نصرت رحیمی هم را سره ژمنه کړې وه چې په تلیفون به را سره یو ځای شي او د وروستیو اقداماتو په اړه به هم راته خبر راکړي، خو اوس د تلیفون اړیکه دوی سره روغه نه شوه. هڅه کوو چې د خبرونې په لاړ کې کوو شو چې د ښاغلی رحیمی هم ځان سره واخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر لیستونه خپاره کړل چې په دغو لیستونو کې د قانون سرغړون کې دغه شان یو شمېر وسلوال په ګوته شوي ول چې له خلکو یې غوښتي ول چې په دې برخه کې له موږ سره مرستې وکړي. په یو نوي اقدام کې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ځینو کسانو ته 24 ساعته وخت ورکړ چې دوی باید حاضر شي او د خپلو دغو تورونو شپه دوی باندې په دې اړه ځواب ووایي چې له 14 کسانو څخه چې دوی اعلان کړی وو 15 حاضر شول، خو یو کس تروس پر نه دی حاضر شوی. دوی ویلي ول که دغه کسان حاضر نه شي نو دوی بانکي حسابونه به وتړل شي او ممنوع الخروج به اعلان شي. کم کس چې تر اوسه پورې مراجعه نه کړې هغه د کورنیو چارو وزارت لخوا ممنوع الخروج اعلان شوی دی. په هر حال نور یو شمېر اقدامات هم شته. کاشکې ښاغلی رحیمی را سره ویچلی په بشپړ ډول جزئیات ورکړی وای. په هر حال کېدای شي د خپرونې په ترڅ کې را سره یو ځای شي، خو نور اقدامات دا دي مثلا چې یو شمېر هغه موټرې چې شیشې تورې وي په ځانګړي ډول د چارواکو موټرې وي د دوی هغه شیشې سپینې کړي دي، او د امنیت په برخه کې نور ورته اقدامات هم په پام کې دي. ویل کېږي چې د ځمکو د غاصبینو یو لیست به هم اعلان شي. په دې اړه له خپلو ځوانو مېلمنو سره خبرې کوو چې ځوان فکر په څه نظر دی په دې برخه کې. لومړی ښاغلی تکل، تاسې که راته ووایئ.
مننه. لومړی ترمن صاحب، تاسو ته او ستاسو همکارانو ته او ستاسو د راډیو د راډیوي څپو له لارې ټولو درنو محترمو اوریدونکو ته سلامونه، نیکې هیله او احترامات وړاندې کوم. اقدام ډیر په ځای باندې اقدام دی. یو اول اقدام د رئیس جمهور د یونیک اقدام و چې یو څوک داسې یو څوک په دنده باندې وګمارل چې هغه په خپله دنده کې تر ډیره حده پورې صادق دي. نو که چیرته همدغه پروسه همداسې پر مخ باندې بوتلل شي او همدغه پروسه همدغسې پاتې شي نو تر ډېره حده به اصلاحات راوستل شي. نو د وزارت داخلي د سالي صاحب دغه لومړني اقدامات د تر ډیره هدا پورې په خلکو کې یو نیک خبرګون نه راپارولې دي او خلک ډیر ورته هیله مند دي چې که دغه پروسه هم دغه شکل پر مخ باندې ولاړه شي نو تر ډیره هدا به امنیتي ګواښونه له منځه ولاړ شي. نو دا چې په وروستیو کې لکه دوی داسې ویلي وو چې دغه ځینې چک پوینټونه دي یا ځینې پوستې دي پر لارو کې چې د خلکو دپاره هم مزاحمت دی او تر ډېره حده پورې د خلکو سره داسې یو روابط پالي چې هغه د خلکو لپاره د نورو خلکو دپاره په ضرر باندې تمامېږي دا به لرې شي او د دې دپاره به داسې یو څوک وګمارل شي چې هغه به په دغه سړکونو په جادو باندې دوی رفت آمد ولري او دغه کوم ناجایزه کارونه چې دي او کوم د قانون نه خلاف کارونه چې دي هغه به دوی وڅېړي. یعنی لکه د موټر د شو د تور شو پکول او یا تر ډېره حده پورې غاصبین د خبرو میز ته راحضرول او هغه څوک چې په دغه جرمونو کې دوی ښکیل دي نو دی د میز ته راحضرول او د دوی څخه پوښتنه کول او د دې په اړه باندې خلکو ته معلومات ورکول دا تر ډېره حده پورې زه یو نیک اقدام بولم.
بله ډېر ډېر مننه ښاغلی نجیب الله بهادر ستاسې نظر په دې اړه څه دی او مخکې دې ستاسې ځواب راکړي. ښاغلی صدیق دقیق ته هم خره خلاص وایم چې په خبرونه ته خره خلاص.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نن تاسو ته تورمن صاحب تخنیکی همکار ګډونوالو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته زه فکر کوم چې د دې اقدام په افغانستان کې هیڅوک مخالف نه وي. دغه کسان دي چې په واقعیت کې د ټولنې عامه ذهنیت یې ګډوډ کړی دی، هغه د ټولنې وجدان ته صدمه رسولې ده او بالاخره هر څوک د دوی نه په تنګ دي. او زه فکر کوم چې افغانستان به یوازینی هیواد دی چې دغسې زورواکي اوس پکې په دغه حالت باندې خپل هغه کړنې او بد عمل سرته رسوي. نیک اقدام دی او موږ هم ترې هرکلی کوو. خو دلته یو مسله دا ده چې دغه نیک اقدام تر څومره بریده عملي کېدلی شي. لکه موږ مخکې هم ولیدل چې څو کسان په دې اړوند باندې ونیول شول، بیا په یو شکل د اشکالو باندې بیرته خوشی شول. یعنی د دغه افراد اشخاصو نیول که داسې یو حالت کې اوسي چې په هغې باندې واقعیت قانون تطبیق کېږي او هغوی د خپله هغه چې اعمال د سزا ته رسول کېږي، دا یو نیک اقدام دی. او که دا هم لکه د مخکې چې دغسې اقدام شوی او څو نفره دوه درې نفره ګرفتار شوي وو بیا بیرته خوشی شلی، که دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو په دې صورت کې هم د ګټو نه تاوان زیات دی، هم معنوي تاوانونه درلودلی شي او هم مادي. په دې معنا چې مادي توانې دا دی چې د حکومت او د په حکومت باندې د خلکو بې باوري کمیږي. معنوي توانې دا دی چې په پولیسو باندې د خلکو بې باوري کمیږي. معنوي توانې دا دی چې پولیس د خپل هغه مورال د لاسه ورکوي. یعنی موږ په اوس وخت کې درې لکه پنځه شپېته زره په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه لرو، خو د یو کس چې هغه د څو محدوده کړۍ د هغې پورې وابسته دي او هغې طرفداري کوي پېستله، نو د هغوی په مقابل کې پولیس بیا د نیولو کې په پاتې راځي یا هم چې ونیول شي بیا خوشی کېږي. مادي توانونه خو موږ تاسو ولیدل چې د دوی هغه د نیولو نه، یعنی نه نیول، تقریبا ښو پولیسو رنجرو ته ور واچول شو، پولیس پکې شهیدان شله، دایرتان بندر بند شه، اقینی بندر بند شه، د شیرخان بندر تقریبا بند شه او په میلیونه ډالر هغه زیان واوښته. نو که دغسې شکل باندې دا نیول کېږي نو نه نیول بیا بهتره دي، او که بیا دوی واقعا جدیت وشي او د قانون منګولو ته سپارل کېږي، واقعا قانون تنفیزیږي، نو په دې صورت کې بیا هغه دا اقدام
نه کوي. دا خبره کولی شي په یارانه کې بنګلي واټیږي، نو که کس کسان نیسو یو څه تاوانونه مه وړي خیر دی، او که کسان ونیول شي بیا نو تاوان هم واړول شي بېرته خوشي بیا مشکل دی.
او بالکل
دقیق صاحب، تاسو هم دې موضوع ته اتمن دقیق شوي، تاسو څه وایئ په دې اړه باندې؟
سلامونه تورمن صاحب تاسو ته، ټولو اورېدونکو ته او ملګرو ته ګډونوالو ته. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې نور نړۍ سره تفاوت لري چې په نور نړۍ کې پولیس د جګړې لپاره نه دي. پولیس یوازې د قانون د حاکمیت لپاره دي، د مجرم د نیولو لپاره دي، دی خلکو دی ځان مال او رواني ارامتیا او مسونیت دی خوندیتوب لپاره دی چې متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده او لامل یې هم جګړه ده. پولیسو خپل ټول فوکس په جګړه کړی یا پولیس له جګړې سره مخ دی یا په پولیسو جګړه کیږي، نو د دوی هغه کار چې اصلا باید دوی کړی وای د قانون حاکمیت مثلا د غلو فاسدو کسانو د په اصطلاح دوی چې ورته ولګرد وایي یا ورته فرزن غاصبان یا نور مفسدان یا قاچاقبر د دغو د نیولو یا له هغو سره د قانون ته راکش کولو لپاره یې کړی وای، هغه انرژي ټوله په جګړه مصرفېده چې اوس له نیکه مرغه سرل دي چې جګړه لا توده تودیږي او توده شوې ده. خو د افغانستان نور ځواکونه دفاع وزارت ملي امنیت او مثلا ځانګړي ځواکونه کمانډو ځواکونه او نور تر یو حده د جګړې برخې ته له وسلوالو مخالفینو سره یا تروریستانو سره اوږه ورکړې ده او پولیس څوکه څوکه خپلې اصلي دندې ته راستنېدونکي دي چې هغه د قانون حاکمیت دی. او په تیر کې یوه بله د خوشباوري یا د هیلي خبره دا ده چې مخکې که کوم کسان نیول کېدل څو کسه ونیول سو بیا پرېښودل سو، هغه داسې د یو ټول د دوی هغه ټوله مافیا موجوده او یو شخص ځینې راپورته سو او هغه ټول سره په تحرک کې سو ټولو قوا سره یو کو دلته یې سرخوږی جوړ کړه. خو اوس که موږ وګورو نوي اقدامات د داخلي د وزیر صاحب له لورې چې کېږي دا د یوې پروسې په شکل مخکې ځي، دی دغه کسان چې قانون ماتوي یا مثلا غلاوي کوي یا غصب کوي یا په ټولو کې له قانونه سرغړونه کوي هغه کټګوري باندې ویشلي دي او له یوې یوې کټګوري سره یې حساب تصفیه کوي. مثلا لټیټ کټګوري 222 نفرو لیست اعلان کو د ما په باور هغه خلک دي قسم دا ټول چوکاټ له دوی ټولو جوړ ده، ټیټې کچې منځنۍ کچې او لوړې کچې له زورواکو یا غاصبانو یا فاسدو خلکو سره. خو هغه هغه کټګوري خلک وو ټیټه کټګوري چې دوی د پورته کټګوري ملاتړ له لاسه ورکوو هغه د خپل ځان د خوندیتوب په تلاش کې سو. زه باور لرم چې هغه به اکثره یا تښتېدلی وي یا به ورک وي، هغه کیسه خو یې له لاسه ورکړه چې دوی بیا هم هغه فعالیت وکړي. دوم لیست چې اعلان شو د 22 نفرو چې هغه تقریبا منځنۍ کچې کسانو هغه ټول دې ته حاضر سو، د یو نفر په پرته چې هغه ممنوع الخروج اعلان شوی او شتمني هم کنګل شوې چې خپل هغه د وزارت داخلي چې هر پروسیجر ده د هغه له مخې خپل حساب تصفیه کړي. نو په دې ډول دا له هغه جنجالو یا له هغه شورماشوره هم مخنیوی وشو چې مخکې په تصادفي ډول د یو یو تن په نیول کېدو به پېښېده. که دا کار دوام وکړي موږ باید خوشبینه واوسو ورته او دا به د خلکو د ولس د ارامتیا د امنیت او د خلکو د ډاډ او د خلکو د باور په دولت باندې د دې ټولو لپاره ډېر مهم وي. خو یو ټکی چې خلک ورته ډېر ټینګ متوجه دي او ډېرې جدي څاري دا ده چې ټول خلک د هر د قانون په جامه کې کېدونکي کار له شا وروسته یوه د قانون ماتونې معاملې څخه ویری. فرضاً زه نور هیوادوال نور ممکن دا فکر وکړي چې د ټیټې او منځنۍ کچې کسان تر تاثیر لاندې یا تر اغېز لاندې راوړل سو یا په هغو فشار راوړل سو، دا ممکن د لوړې کچې له کسانو سره د معاملې لپاره یوه لار جوړول. خو موږ به د داخله وزارت ټول اقدامات لکه څنګه چې څارل هماغسې څارو، د دوی اطلاعات به اخلو او بیا به ګورو خپله تبصره به ورباندې کوو. که چېرته دوی وخت پر وخت اطلاعات ورکړو او دغسې دوی وایي موږ دا هرم منځنۍ کچې ته رسولی پورته کچې ته ولاړو او طبعاً موږ تاسو پوهیږو چې په پورته کچه کې نور کسان دي او هغو ته هم قانون لاس ور وغځاوو، هغه هم قانون ته راغلو، قانون ته یې حساب ورکول پیل کړو، بیا به موږ داخله وزیر ته ستاینه به مو کوو، موږ به یې سپورټ هم کوو، حمایت به یې هم وکړو او د ده ملاتړ به مو وسو. خو که چېرته دا په دې حد کې پاتې کېږي یا نور اطلاعات نشر کېږي یا نورو کسانو سره د معاملې وېروي، بیا به موږ لپاره خوشبیني وړ نه وي.
ډېره ډېره مننه ښاغلی دقیق. ښاغلی بهادر، تاسو مخکې وویل چې عملی کېدل لته موږ په تمه یو چې دوه خلک داسونه اعلان کړل مثلا چې دغه څه چې ویلي دي دا عملي کېږي ولې د عملي کېدو برخه کې ولې اندېښنې موجودې دي ستاسو په نظر باندې؟
ښه، تېرو تجربو ته یعنې په کتو سره لکه څنګه چې ما مخکې ویلي یو شمېر کسان ویلي ول چې بیا بېرته د یو شمېر د هماغه کړیو د خوانه د حکومت سره جوړ جاړی وشو، بالاخره خوشې شلو به اوس د دې چې هغه کسانو ډېر زیات زیانونه اړولي وو. نو هغه کار ته په کتو سره اوس د وزارت داخلي دغه نوي اقدامات چې دي دغلته هم څه شک او تردیدونه رامنځته کیږي چې موږ یعنی د افغانستان خلق ملت په دې کې شک لري چې آیا دا کسان به ونیول شي، د قانون منګولو ته به وسپارل شي، یا قانون به پې تنفیذ شي، او که بیا به همغسې خوشي کیږي. ویره دا ده چې کله چې یو مجرم نیول کیږي او هغه په د جوړجاړي په اساس باندې بیرته خوشي کیږي، نو دلته نه تنها چې د دې دپاره د دې په هغه کړنو کې کموالی نه راځي، لا قوي کیږي، لا د دې اراده زیاتیږي، او لا هم په هغه ناوړه کړنو باندې لاس پورې کوي. نو د خلکو هغه ویره هم په همدې کې ده چې آیا دا به عملي شي او که به نه شي. نو تېرې تجربې ته خلک دغه ویره لري.
بله، مننه. تکل صاحب، یو څه چې کورنۍ چارو وزارت له خلکو هم غوښتي چې په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي، خلک څه ډول مرسته وکړي او آیا دا مرسته شونې ده او شرایط ته په کتو کولی شي؟
بالکل، دا د خلکو یا د رعیت مرسته د دولت سره یا دا د تل لپاره باید ورسره وي. که چیرته د ولس همکاري د دولت سره نه وي، هغه دولت پرمختګ نشي کولی، هغه دولت وړاندې نشي تللی. تنها دولت په څه شي پورې ورسیږي؟ په څه شي پسې ورسیږي؟ د افغانستان شاوخوا 15 میلیونه نفوس دی او موږ 3,15,000 ټول پوځي ځواک لرو، چې د هغې نه یو څه اندازه موږ د هغې نه پولیس لرو. پولیس به د څه څارنه وکړي؟ خو که چیرته د خلکو همکاري ورسره شي د پولیسو سره، او د یو څه د ناجایزه اعمالو په اړه باندې پولیسو ته معلومات ورکړل شي، نو پولیس به د هر څه تر مخه هغه خبر وي. نو د خلکو همکاري د پولیسو سره باید هر وخت موجوده وي. او بل دقیق صاحب د موضوع ته اشاره وکړه چې اصلاحات برازي، خو اصلاحات اول د خپل ځان نه کیږي. که چیرته خپل ځان یو څوک اصلاح کړي، نو انشاءالله هغه به خپله کورنۍ او د کورنۍ نه دغسې پسې ټولنه اصلاح کولی شي. نو زه داسې وایم چې دغه نننی اصلاحات چې روان دي او په دغه شکل باندې که چیرته دا پر مخ باندې ولاړ شي، نو د خلکو زړه هم په لاس باندې راوړلی شي، د خلکو همکاري هم ورسره زیاتیږي. او که چیرته داسې وي چې د مور او د میرې خبره کیږي، نو دا بیا په دې کې اصلاحات هم نشي راتللی، او دا به د خلکو همکاري به هم نه وي ورسره، او د خلکو زړه هم په لاس باندې نشي راوړلی. ځکه یو څوک دی، هغه د ماما زوی، د ترورۍ زوی، کلیوال، خپل دوست، دا په دغه پولیسو کې یا په دوا کې څوک لري، نو د هغې یو څه واسطه جوړیږي. نو که چیرته په دغه روابط دغسې نسبي روابط پالل کیږي، او د روابطو په اساس باندې یو مجرم یا خوشي کیږي او یا هغې ته اجازه ورکړل کیږي، او یو بل څوک چې د هغې نه جرم هم کم وي او هغه نیول کیږي او په بند کې اچول کیږي او په هغې باندې سزا تطبیقیږي، نو دا به د خلکو همکاري هېڅکله نه وي ورسره موجوده. نو د خلکو همکاري او د خلکو زړه په لاس باندې راوړل په هغه صورت کې کیږي چې قانون په ټولو باندې یو قسم تطبیق شي، یعنی هر چا ته په هماغه خپل چوکاټ کې وګدل شي. یعنی دغسې نه وي چې یو څوک ووایي چې دا نو یا زورواکی دی، یا دا پیسه داره دی، او یا دا د پلانی زوی دی، د پلانی وراره دی، پلانی د خاله زوی او د ترورۍ زوی دی. نو که چیرته دې ته ونه کتل شي او هر چا ته په هماغه سترګه باندې وکتل شي او قانون په ټولو باندې عملي شي، انشاءالله د خلکو همکاري به تر ډېره حده پورې ورسره وي.
مننه. دقیق صاحب، ځینې کسان داسې وایي چې دا نمایشي کارونه دي، مثلا نمایشي عملونه دي، ډېر ګټور تاثیر ګذار نه دي، ولې مننه آیا تاسې د کابل ښار اوسېدونکي یاست؟ په کابل ښار کې مودا له څو ورځو راهیسې داسې څه احساس کړي دي عملا چې مثلا یو څه تغییرات راغلي، بدلونونه راغلي وي، او که نه تاسې هم نمایشي ګڼئ؟
خلک یو څه دي دا حق لري تیر ته په کتو سې دا اندېښنه وکړي چې دا کارونه دي یا موقتي وي یا دي تاسو په اصطلاح نمایشي اوسي. خو له تېرو ورځو راهیسې موږ باید د داخله وزارت کوم امر چې صادره یا حکم کوي او د هغو عمل دا سره پرتله کړو. مثلا څو ورځې وړاندې داخله وزارت وویل چې نور به څوک له دفاع وزارت، ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت پرته په موټرو کې درنې وسلې وو او د موټرو په باډیو کې خپل وسلوال نه لیږدوي. ما بیا نه دي لیدل چې داسې څه وي. نو موږ دې ته هیله من کیږو چې دا حکم وسو او عملي سو. دومه خبره ده چې تېره د تورې شو موټر د هغو د پاکولو مسله وه او دا یې ویلي وو چې خپله دي هغه د موټر په څښتن باندې پاک کړل سي او هغه پاتې شونی دي ما هغه یوړ سي انتقال دی چې پولیس ورته دې خپله نه پاکوي. تېره ورځ زه خپله ښار کې ګرځېدم، څو ځایه ما ولیدل دي دا کیسه د پخوا سرچپه او ماته یوه هیله پیدا شوه. پخوا به د تورو شو موټر راتله، پولیس به هیڅ دا روحیه پولیس نه درلوده چې هغه ودروي یا له هغه پوښتنه وکړي یا ورته ووایي چې څوک یې. له خلکو سره دا اندېښنې وي چې دلته کوم انتحاریان راځي، په همدې موټرو کې راځي، څوک یې نه شي درولی. خو تېره ورځ داسې نه وو. تېرو ورځو کې چې ما ولیدل دا پرون زه را روان وم، د عادي خلکو د سوارلیو موټر ډېر کم پلټل کېدل او هغو ته اجازه ورکول کېده. خو دغه په اصطلاح د زورواکو موټر یا هغه موټر چې له لرې دا څرګنده وه چې دا ته باندې یو شتمن نو خلکو موټر دی یا د چارواکو موټر دی یا د جهادي قمندانانو یا نورو نورو زورواکو موټر دی، هغه یو طرف ته درېدل، ښې ورباندې پاکول یې ما خپله ولیدل او ښه پلټل کېدل، اسناد و د هر څه پوښتنه کېده او له هغه وروسته خوشې کېدل. تاسو کېدای شي تېره ورځ اورېدلې وي د سی کمو وایو د خوشبینی ځای دا هم دی. دوه ځله تر اوسه داخله وزارت له چا سره مواجهه سوې ده په یو جنجال کې. لاغه تر اوسه چې یو د حمید خراسانی په نوم دغه کس و چې دا هم د په ژبني لحاظ او په د قوم په لحاظ هم له کورنیو چارو وزیر سره د یو قوم ده او د یوې ژبې سړی ده، ممکن د یو ګوند پاتې شوي وي. دوهم د ښاغلي قانوني د ګاردانو خبره کېدله دا چې تر کومه حده به رښتیا وي، چې تېره ورځې پولیسو باندې ډزې کړې وې د موټرو د ښیښو پاکولو په وخت کې، بیا هغه نیول شوي او راوړل شوي دي. دا موږ ته هیله راکوي چې دا ځل به موږ د کورنیو چارو د وزیر نه تیر ته ګورو، نه یې اړیکو ته ګورو، نه یې تمایلاتو ته ګورو، موږ یې یوازې کارونو ته ګورو. کې کارونو ته وګورو، موږ دا ځل یو څه ځکه خوشبین یو چې دی له هغو کسانو سره چې ده ته منصوب بلل کېږي یا له دوی سره د یوې ډلې یا یوې ژبې یا یو قوم بلل کېږي، له هغو سره مواجه سوی او په هغو یې قانون تطبیق کړی. کله چې داسې کېږي خلک روحیه اخلي او عملاً دا لیدل شوي او تر هغو چې بدلونونه موږ ونه وینو منفي، تر هغو زه خپله ځان ته دا حق نه ورکوم چې په دوی باندې او په کارونو باندې شک وکړم.
ډېره ډېره مننه دغه صاحب. قدرمن اوریدونکو، موضوع ما اخیستی حتماً انشاءالله له دمې وروسته له راسره به یو تلیفوني اړیکه به خپل نظرونه هم شریکوئ، له درنو مېلمنو به پوښتنې هم مطرح کوئ. خو یو څه چې غواړم ووایم هغه دا چې چا چې موضوع نه وي اخیستي لطفاً د هغو اوریدونکو مزاحمت دې نه کوي چې هغوی موضوع اخیستی او په زړه کې یوه خبره ده، یوه پوښتنه ده، غواړي چې شریکه کړي او یا له مېلمنو وپوښتي. د تلیفون شمېر یو ځل اعلانومه: 0999 شل 15 30 او 0 200 225 50. او ښاغلی رحیمیم که زموږ غږ اوري، که خپل تلیفون ته ځواب ورکړي نو ښه به وي چې په پرونې دویم بره کې دی هم راواخلو. اوس ورځو یوې دمې ته، تر دمې وروسته بیا راګرځو.
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، چې متوجه اوسې مالو ته قانون باید تطبیق سي. کله چې قانون تطبیق سي،
الان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټوله دندې حساب سمې ډېر څه پرمختګونه سوي دي.
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هره سه شنبه د ماپښین له 2 تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو به هم خره خلاص ازادي رادیو دا د ځوان فکر خبرونه موضوع مو د کابل کې د کورنۍ چارو وزارت ورستی اقدامات د امنیت ټینګ په خاطر او د قانون د حاکمیت غشنله هغه چې قانون سرغړونه کوي د هغه د نیولې او لپاره نو هیله چې تاسو هم خپل نظرونه را سره شریک کړئ او د شنګ څخه پوښتنه یې لدر نو من منو هم لري هغه هم شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې ځل بیا اعلان او 0900 15 30 او 0900 15 15 دم د ټلیفون شمیرې دي. بلی یو ټلیفون اړې کلرو بلی مهرباني وکړئ ازادي راډیو دا بلی ازادي راډیو دا مهرباني
بلی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مسه
چوله په خیره خرابته
مننه ژوند دی وسه مهرباني وکړئ څوک لکه مزه یو خبره مراته وای
مننه ته نو ما د انتظار خبره کوم د المن ولایت له
شوانه مهرباني
تاسو تاسو من منوت څنګه ستاسو ما هدا ما په شنه خیر
مننه ژوند دی وسه مهرباني وکړئ
مننه ما خو په شنه دغه دا چې دا حکومت دې د زړه کو په باره کې څوک کمزور شوی دی کمزورې ده دومره توجه نه ده ورته کړې ځکه زورواکي چې دي هر ولایت کې شته هر ولایت کې ځان ته ځکه غصب کړي دي ځان ته پیسې لري ځان ته ډېر حسابونه لري دغه سره باید حساب وشي حکومت باید چې جدي حساب سره وکړي بیا خصوصا د اشرف غني حکومت ځکه چې پیاوړی یم د په دې برخه کې کوم که خپله سمه توجه ورته وکړي نو انشاءالله چې کولی یم چې حکومت باید داسې کسان ونه در شي ورته تسلیم نه شي په هره برخه کې ورزموږ زورواکي لرو زورواکي باید چې دی مخ ونیسي زورواکو ریښو راکړه چې په افغانستان کې دا پوښتنه لرم چې دا ولې نه ده شوی.
خیر وسی انتظار سه ان شاء الله دې موضوع ته دوستان جواب وي. بل اوریدونکو هم را سره تلیفون پلی کړي مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
اجو سلام محمد تاسو ته سلامونه مې کیږي باندې کوم
سلام محمد سي خره خلاص فرونه ته مهرباني
کورم آباد کورن زارا څه دي خیر دي شي غخته دي وشه کو کوي کو چې زوره وري مې خبره بدا کو چې کورنې چارو وزارت کې یو بل کارو کی لګیش بری واخلي د خپل نمره دي لګان وکي چې غریبانان په نمره باندې پوښي او هغه نمره ته غریبانان شي کی وره نمره بیا دې خپل تاکید کی چې دا خلک زمو وایي او کدا زوا کی زمو وایي دا څه کوم نه نشو کولای چې تمنه باندې ظلم شوی نه ولې هغه وزارت تمنه په کلو نشو رسیدلای هغه ځای نه دې تمنه په کلو نشو رسیدلای ځکه غریبانه اني چې تمنه هر ځل که دا وو هغه ځای نه دې تمنه لګاره د طرف نه لعنت نه لواشت نه نشو رسیدلای کچې ته داسې و نمره اعلان شي وایي د کی چې تاسو نور هر سړی کوي چې په تاسو باندې ظلم شوی ناروا شي دي ځمکې د لګښت پرې تاسو په دغه نمره باندې موږ ته زنګ وکړي دا غږی ته درشیږو دا موږ کولی شو چې دا که نمره تعقیب کړو او بیا موږ کولی شو چې د خپل ظلم نه ځان خلاص کړو. سلام پی کړه.
ډېره ډېره مننه سردار محمد صاحب کاشکې چې د کورنۍ چارو وزارت مسیر وایم د سره وي د پښتنو به هم ورته راځي شوی بلی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
ہلو
مہربانی ہو کے آزادی رہ گئی
اور
مہربانی ہو کے السلام علیکم. وعلیکم السلام. چوک لکم سر سید آغا دنگرار نا بھلے مہربانی ہو کے
زه لمړی تاسو ته د میز ګډونوالو ته د ازادۍ رادیو ټولو محترمو کارکونکو او اوریدونکو ته موږ نو نیکې هیلې تقدیمو ما راځم. یو پښتنه کوم هیله کوم وخت هم ډیرو نه نیول شي د اوریدونکو د پنځه کلونو موټرو په نوم باندې کمپاین او په کنړ کې او داسې دین ته ننګرهار پورې مربوطو ځایونو کې پیل شو چې هغه غریب وو بیچ وو په ارزانه باندې رانیولي وو او د خپلې هغه حلالې نفقې لپاره استعمالول. حکومت کباړ وو هغه ټوټه ټوټه کوي وو د هغې هری حسابیم د همغه چانه غسل کېږي چې هغه نو د موټر مالکي د دغې پر ځای باندې چې دغه یو غټه او دلته ډېر قدیم مصرف دی خلکو کړی په میلیونونو موټر دي دا کباړ کېږي. دا د دې یو د اسنا د پاره یو کوشش کړی وی یا د تملید د پاره یو کوشش کړی وی تر څو د دغه خلکو دغه اقتصاد نوې دوی په شوه د حکومت هغه بودیجې تم ته
او هغه پر خپل پنګ زیاته کړی و. د ټول ملمنو نه د غولن سوال او څه کوچې
د کورنۍ چار وزارت له خوا شوې ده اقدام
پد د ټول حکومت دلته خو پنګرار کې د ننګرار والي د امر ورکړې حیات الله حیات او انتن کابل کې نه پوهیږم چې کابل کې بم د کېدې شي دغه لوړ ټول چارواکو حکومت دوی کړی وو دا د پرانی چار وزارت د خوانې
سي مننه مننه کور ودان ژوند دی وسه بل اوریدونکو هم را سره د مینا بنیو کې ازادي رادیو ده بلی بلے ازادی رادیو دا میرے بنی اوکے
السلام علیکم ترمان صاحب جلیل زندانی ہے ملوگا راز رہنا
جلیل زندانی صاحب خدا دے مو زندانی کو میرے بنی
ما ہو دا پختنا ہو کو تے داخل ہو دل ویان دم وے دا دے دے اطراف او یا دے ولایتوں پولیس نہ دے خار یا دے مرکزوں پولیس بہ ترسو دے سیوا برخمن وے اکثر پولیس دی مطلب ناشنا دی کو سو یوا دی کار کو خیم فکر پیو کی دای داخله وزارت کوم کار کوم کرے دفاع وزارت دغه مشکل په پولیس او ګرځ دغه توجه کړي وای
چې تشه شی بل اخر صف خبره به سمونه سو وخه چې پولیس
زه خپل خبره بیا تکرار کوم دغه قانونو پولیس اکثره د شواد مشکل لري نو موټر کې وادي کاټو خیم یا غتی داخله وزارت کار کوم کې د پریګ دی دفاع وزارت کار کوم کې دا دغه مشکل په پولیس کې دغه داخله وزارت د توجه کړي
مننه کور ودار ژوندي اوسې ولس فکر کوم چې د خلکو سره د ښه چلند بد چلند دا ډېر پرې مسلکي روزنې پرې ماډل لري که نه چې مسلکي دوی وروزل شي سواد ښه خبره ده چې مثلا باسواد وي په هر صورت مېلمانه برته ځواب وایي مهرباني وکړئ ښاغلی بهادر تاسې مشخص پوښتنو ته ځواب وایي
یورور د انتظار د هلمند څخه اړیکه نیولې و زه د سره همغږی مچې حکومت یو څه کمزورتیاوی لري او دا حکومت باید خپل دغه کمزورتیا نور و نخی ولسته تر څو چې ولس په حکومت باندې باور رامنځته شي منګه ولیدل چې هم په د یو څو کسانو په نیولو کې حکومت پاتې راغی او بالاخره د دوی دغه لومړني اقدامات تقریبا ورته ویل شو چې ناکام شول نو ولس اوس دې ته انتظار باسي ولس دې ته سترګې په لارې دی چې حکومت نه باید یو څو کړیو ته فشار لاندې راشي او بالاخره هغه بې باوري د حکومت او د ملت ترمنځ رامنځته شي بالاخره د هغه څوک چې دوی غواړي په پوره ځواک او طاقت سره چې دوی سره شته دي مطمئن یم ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي بل ورور د سردار محمد صاحب د اړیکه نیولې و چې حکومت خداکار کی په شد خدا اوس که زوروري ومني یعنی دا واقعیت دی چې حکومت سره ما مخ کې ویل چې حکومت د افغانستان د خلکو د خوانه جوړ شوی حکومت دی بلاخره زور سره دی ځواک سره دی امنیتي ځواکونه سره دی بین المللي ټولنه سره ده نو نه باید داسې یو اقدام وشي چې هغه د یو زورواکي دی او چپاولګر دی او غاصب په مقابل کې هغه پاتې راشي او بلاخره ووایي چې موږ ونه کولای شو چې دغه فلاني باندې دغه زور د خپل بلاخره ومنو نو زور باید که چیرته ومنل شي نه اوسي د حکومت د خوانه باید هغه د خپل د حاکمیت لاندې سیمو کې چې کم کسان دي په هغې باندې حکومت مکلف دی چې باید زور ومني د خپل وا کسان را کش کاندي د قانون منګولو ته یې وسپاري بل ورور د ننګرهار ولایت څخه اړیکه نیولې وه د څه په باره کې د پنځه کلن موټرو په باره کې چې د هغه اوس کباړکي حکومت یې څه کوي چې په هغې باره کې زه یعنی نه غواړم تبصره وکړم هغه باید چې خپل حکومت دی جواب ورکان دي او بل جلیل زنداني ورور واقعا ښه پوښتنه مطرح کړې وه د هلمند څخه چې په ښارونو پولیس باید زده کړې وکړي رښتیا هم د تورمن صاحب ستاسو خبرو په اساس باندې باید پولیس ښه پولیس هغه پولیس هغه وخت کېدلی شي چې هم مسلکي روزنه ورکړل شي او هم د اقل هغه د سواد کچې لږ لوړه شي زه دلته پیشنهاد کوم چې د پولیسو دپاره باید چې لنډمهال کورسونه دایر شي او دا په هر وخت کې د دوی لپاره د تعلیم او د دوی د غزده کړې د ظرفیت د اوچتولو لپاره تر څو چې خپل د مسلک نه خبر شي، تر څو چې د خلکو سره ښه برخورد وکړي، تر څو چې په ټولنه کې بالاخره د خلکو د پام وړ وګرځي. په دغه اساس باندې نو پولیس ته دوه اصول ډېر مهم دي چې یو زده کړې دي او بل مسلکي روزنه، دا باید ورکړل شي. زه ورسره موافق یم په دې باره.
ډېره ډېره مننه ښاغلی تکل. زیر شمېر د ولسی جرګه کې او مشران جرګه کې د خلکو استازي هم دا غوښتنه درلودل چې هغه اقدامات یوازې کابل پرې نه محدودېږي، ولایتونو سره ما وغځول شي. ستاسو په نظر څومره اړینه ده چې په دغه اقدامات ولایتونو کې هم پلی شي؟
ما مخکې دا خبره وکړه ترمن صاحب چې انشاءالله دغه کوم اصلاحات چې دغلته اوس په مرکز کابل کې روان دي د ولایتونو ته هم غځېږي، خو هر څه باید په تدریجي ډول باندې وشي. دغسې که یو ځل اقدام وشي او په ټولو ولایتونو کې او په ولسوالیو کې او په خپلو مرکز کې دغه اقدامات په یو ځل باندې وشي، نو دغسې د خلکو بېلابېل غبرګونونه راپاروي. نو د دغو غبرګونونو د راپارولو د ساتلو لپاره تر څو چې هغه غبرګونونه روانه پارول شي او خلک د حکومت مقابل کې ونه درېږي، ځکه ټول خلک هم په دې باندې خوشحاله نه دي چې د افغانستان ټول ولس خلک د ټول په همدغې باندې خوشحاله وي. خو داسې وایم چې ځینې هغه خلک چې خپلې ګټې په دغه کې خوندي دي، په دغه بې امنیتۍ کې خوندي دي، نو هغه نه غواړي چې دغسې کارونه وکړل شي یا دغسې اصلاحات راوستل شي. نو که چېرته داسې وشي چې دا اقدام په ټولو ځایونو کې وشي، نو حکومت هم د دې توان نه لري چې هغه د ټول مهار کړي، بلکې د دې لپاره وخت پکار دی. نو که اوس مرکز کابل کې وشي او مرکز کابل کې ډېر نفوس پروت دی او زموږ تاسې اکثریت کوم زورواکي چې دی هغه دلته مرکز کابل کې موجود دی، وجود لري، نو که چېرته په دوی کې اصلاحات راوستل شي او وروسته بیا ولایتونو ته وغځول شي، نو دا کار به د دوی لپاره په خیر باندې تمام شي.
بله، دقیق صاحب، یو موضوع بله ده چې بیګا په کابل کې په یو کمپ کې د بهرنیانو چاودنه وشوه، د دې ترڅنګ سهار هم کوم چسپ کې ما نو فکر کوم چې اخی هم چاودر. تاسو نظر باندې دغه اقدامات په ترڅنګ دا نور څومره مهم دي چې مثلا د چاودنو انفجارونو د دوی مخه ونیول شي، او دا د هغې سره تړلي دي مثلا که دغه اقدامات مخه په داسې کارونو باندې ونیول شي هغې سره مرسته کوي یا امنیت ټینګښت کې د چاودنو له کمولو سره د انتحاري حملو د کمېدلو سره دې سره مرسته کولی شي؟
تورمن صاحب، د تاسې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې کله چې په یو اداره کې تحرک رامنځته کیږي، پرمختګ رامنځته کیږي، ممکن ځینې نوي چیلنجونه هم پیدا شي. مو باید له دې سوال ته له یوې بلې زاویې هم دې پوښتنې ته او دې پیښو ته وګورو. دغه پیښې ممکن د کورنیو چارو د نوي وزیر د جدي اقداماتو د ننګولو، د هغه په وړاندې د مخالفتونو د راپورته کولو او د خلکو د بې باوره کولو لپاره سوي وي. دا امکان هم موجود دی، خو پولیس مخکې موږ ویل د خلکو د ځان مال او د خلکو د اروایي ارامتیا او د قانون د تطبیق مسؤلیت لري. هغه که د ماین پېښوي، که د حملې پېښوي، که د غاصبینو له زورواکو د خلکو د ځانونو، د خلکو د مالونو، د خلکو د شتمنیو د ژغورلو مسله وي، دا ټوله پولیسو دنده ده او کوښښ باید وکړي چې دغو شیانو ته پر وخت ځان ورسوي. که څم په ځینو مسایلو کې لکه مثلا د انتحاري پیښې یا کوم ماینونه چسپکې ماینونه او نورې پیښې امنیتي پیښې چې کېږي، دلته کېدای شي د ملي امنیت وظیفه هم وسي چې په له دې ځان خبر کې پر وخت مخه ونیوله سي. خو موږ باید زر خپل مورال له لاسه ورنکړو. زه دغو پیښو ته له دې زاویې هم ګورم چې دښمن غواړي په لویه کې لوی دښمن، او بیا دغه کسان چې چیلنج شوي ګټې له خطر سره مخ شوي دي چې دا نوی وزیر چیلنج کړي، وایه ننګوي او د خلکو باور ورباندې کمزوری.
ډېره مننه دقیق صاحب، تاسو بیا هم راخلو له نیکمرغه. زموږ تلیفوني اړیکه له ښاغلي نصرت رحیمي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ویاند سره روغه شوه. ښاغلي رحیمي، ښه راغلاست خپرونه ته.
ډېره زیاته مننه کوم. زه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، د دقیق صاحب ته، د میز ګډونوالو ته، او د خپرونې ټولو قدرمن اورېدونکو ته وړاندې کوم.
مننه. کور مو ودان ژوندي اوسئ. موږ هڅه وکړه چې د خپرونې په سر کې مو راواخلو، خو یو څه ستونزه موجوده وه، روغه نه شوه اړیکه مو. که څه هم ما یو څه معلومات ورکړل اورېدونکو ته، ولې تاسې هم کېدای شي که په لنډ ډول باندې یو معلومات ورکړئ د وروستیو اقداماتو په اړه د کورنیو چارو وزارت.
با وجود دی چې ما خبرونه تعقیب کړې نه ده، خو وروستي اقدامات د کورنیو چارو وزارت همدغه دي چې هغه توقع چې د افغانستان خلک لري د تنفیذ د قانون په برخه کې، تطبیق د قانون په برخه کې، هغه مجرمین او متهمین او مظنونین چې وقتاً فوقتاً د قانون تر سیوري لاندې دوی مسئول پاتې وو، محفوظ پاتې وو، هغوی باید قانون ته راکش کړل شي، قانون باید په دوی باندې تطبیق شي. هیڅوک باید قانون موافق نه وي، هغه که زورواکی وي، هغه که چارواکی وي، هغه که عام وګړی وي، او هغه که د هر قوم نه وي، د هر ژبې نه وي، او د هر سمت څخه وي، قانون دوی ټولو ته په یوه سترګه ګوري او پر دوی باندې به قانون تطبیقیږي. د همدې موخو په خاطر په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت پلانونه او برنامه د وروستۍ امریې چې صادره شوې ده ټول د قانون د تطبیق په خاطر دي. حتی همدغه ده چې لومړی باید خپله د کورنیو چارو وزارت کې کوم ستونزې مشکلات چې دي دا باید ورغول شي. قانون باید اول په د دغه وزارت په پرسنل باندې تطبیق شي، دغه نه وروسته هم مهاله چې تاسو د وجدات ګوري باید په نورو متهمینو متخلفینو به هم قانون تطبیقیږي.
بله، د دغه خون اقدامات نه خار کلی هم شوېره کابل خاریانو خار کلی کړی دی، خو یو شمېر اوریدونکو موږ سره په پښتنو کې دا مطرح کړی چې دغه اقدامات که ولایتونو ته هم وغځول شي او دغه شان د ځمکې د غاصبینو په اړه یې وویل چې د ځمکې د غاصبینو په اړه هم څه پلان لري تاسې چې کوم لیست د ځمکې د غاصبینو او دوی په وړاندې اقداماتو په اړه هم څه شته دی تاسې سره؟
ټول افغانستان زموږ ته تمرکز لاندې دی، خو کابل په اولویت کې دی، په لومړیتوب کې دی. دغه برنامې به په کابل کې تطبیقیږي، د هغې نه وروسته به دا ولایت هم غځېږي. لکه څنګه چې ما وخت کې وویل، لومړیتوب کابل ته ورکړل شو د څو دلو له مخې چې هغه د افغانستان خلک خپله په غوباندې آګاهي لري. په سر کې د کوم لیستونه چې لومړی موږ خپاره کړل او دویم لیست خپور شو او نن مو هم تقریبا یو ساعت مخکې دریم لیست هم خپور کړ. لومړی لیست کې هغه کسان وو چې هغه په قتل، غارت، چپولګریو، اختطاف او نورو جرمونو باندې دوی متهم وو، هغه لیست خپور شو. هم مهاله چې لیست خپور شو، د افغانستان د خلکو نه وغوښتل شول چې دغه کسان باید چیرته دوی پیژني، باید امنیتي ځواکونو سره دوی مرسته وکړي د شناسایي برخه کې، تر څو امنیتي ځواکونه دوی د نیولو باره کې اقدامات ترسره کړي. له نیکه مرغه همدا چې لیست خبرېږي د خلکو په همکارۍ او د امنیتي ځواکونو د هلو ځلو په ترڅ کې، د دوی ځینې ونیول شول، د قانون منګولو ته وسپارل شول، د دوی ځینې خپل ځانونه تسلیم کړل، او ځینې نور یې چې پاتې وو هغه یې وتښول او ساحې ترې نه پاک شوې. د اول لیست نه د الف نه تر یا پورې د ټولو نه ساحې چې وې هغه پاکې شوې، دا یوه برخه ده. دویم لیست چې و هغه د زورواکانو وه، او ځینو مواردو کې چې همدغه مجرمینو حمایه کړې وه او تخلف یې کړی وه. نن چې دریم لیست شپاړس کسیز نشریږي په کابل کې، دا ډیری همغه کسان دي چې وسلې لري، غیر قانوني وسلې لري او د ځمکې غاصبین دي. موږ لپایل کړی، یعنی د ټیټې کچې د هغه کسان چې په بیلابیلو جرمونو باندې متهم دي، د دوی نه پایل شوی دی. دا بیا وروستۍ کچې ته رسیږي چې په لوړه کچه هر څوک چې وي، چې په هره سویه وي، چې دوی په قتل کې لاس ولري، په غارت کې لاس ولري، په چپولګرۍ او په غلاو کې لاس ولري، او یا هم نورو اړوندو جرمونو باندې متهم وي، ای دوی سره به هم مهاله چې د افغانستان د خلکو سره شریکیږي، د دوی پر وړاندې به جدي ګامونه اخیستل کیږي د دوی د نیولو لپاره.
بله، رحیم صاحب، ځینې اوریدونکو پوښتنې مطرح کړې، مثلا سردار محمد رور یو پوښتنه مطرح کړه چې کله کورنۍ چارو وزارت ځینې یو کوم شمیره اعلان کړي د دې لپاره چې کس چا سره ظلم زیاتې کېږي په هغې باندې مثلا اړیکه ونیسي، دوی خبر کړي او پولیس مرستې ته ورسیږي، داسې څه امکان لري که دوی تر څه ویل لري؟
ولې نه، یو خو یو سلنونه شمیره ده چې موږ تاسو ته ډاډ درکوي، تاسو تاریخ د افغانستان خلکو ته چې په یو سلنونه شمیره تغییرات راغلي دي. خو به ځینو خلکو چې دوی خاطر دوی هویت به افشا کېده یا به نه کېده، خو دغه انتباه دوی دی همدغه شمېرې نه درلودل او دغه مشکل یې ګڼله دغه مسله. د دغه ستونزې د هواري په خاطر اوس مهال د یوه قوي سیستم په ایجادولو سره په دغه شمېره کې تغییرات راغلي دي چې زموږ قدرمن هیوادوال کولی سي دغه شمېرې ته تماس ونیسي، او یوه بله شمېره ډیجیټل ده چې هغه مغوارو نشر کو سفر شل دو سو ولس اتپنزوس دا یو بل شمیره ده چې دوی کولی شي دې شمیرې ته هم تماس ونیسي او په ځینو مواردو کې موږ البته د دې غوښتونکي یو چې د پولیسو سره زموږ قدرمن هیوادوال مرسته وکړي.
بله یو وروستۍ پوښتنه رحیمي صاحب وبخښئ، هغه ده چې ځینې اورېدونکو دا هم ویلي د لوګر ولایت ته زموږ اورېدونکو پوښتنه مطرح کړه چې کله پولیسو سواد په برخه کې سواد د کچې د لوړولو په برخه کې هم د کورنیو چارو وزارت اقدام وکړي دوی مسلکي روزنه او سواد په برخه کې؟
دا ډېره مهمه پوښتنه ده. یو څه چې موږ غواړو واضح کړو چې پولیس مفسد نه دي، بلکې ځینې عناصر د پولیسو کې چې هغه مفسد دي او د دغې عناصرو د پېژندلو لپاره همدا اوس چې دي ګامونه اخیستل شوي دي چې دغه باید شناسایي شي، اصلاح شي. ځینې چې نه اصلاح کېږي هغه باید د پولیسو له مقدسو لیکو لرې شي. دا یوه برخه ده. بله برخه چې هغه د پولیسو د سویې لوړول، د دوی د تحصیلاتو لوړول، په دې برخه کې هم بېلابېل برنامې شته، پلانونه شته، پروګرامونه شته چې دوی ته د ظرفیت لوړولو سیمینارونه او ورکشاپونه ایجاد شوي دي. او د دې ترڅنګ د کورنیو چارو د وزیر لومړنی ګام هغه تغییرات او اصلاحات خپل د پولیسو په اکاډمۍ کې، ځکه چې پولیس شخصیت د همغې ځای نه پیل کېږي. هغو برخه د کورنیو چارو نوی وزیر ډېره توجه کړې ده چې په دې برخه کې به هم مؤثره ګامونه اخیستل کېږي.
بله یو پښتنه ورسته د امام د غدا چې دغه اقدامات او د پولیس روحیه څومره لوړه کړې ده. په خو مثلا پولیس به چې اقدام وکړي ولې مقابل کې خبرګون دسی و چې دوی به څنګه شول کوله، دوی به روحیه و بایلله. په داسې وخت کې چې مثلا دوی اقدام کوي او ورنه ملاتړ کوي د دوی نه هم د ادارې د خوا نه هم د خلکو لپاره
متخلفین او مجرمین او په برخه کې هغه نه خپل شخص د کورنۍ چار وزارت رهبری حمایت موږ هم دا وایو. او دا د افغانستان ټول خلک دی واوري، او خصوصا هغه کسان دی واوري چې هغه اقدام په تخلف او په جرمو باندې کې چې پولیس دې ځو حق لري. او بل شعار هم دا غوښته چې پولیس سره باید زموږ قدرمن هیوادوال وختن په وختن د همدغه مجرمینو د تشخیص نیولو برخه کې د شناسایی په برخه کې باید دوی همکاری وکړي.
ډیر ډیر مننه رحیم صاحب. کور ودان
کور ودان په خیر او تشکر.
قدرمنو اوریدونکو، د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی و چې د غلستون په اړه کورنۍ چارو وزارت پر کړی ول معلومات ورکړل. د غشان سپوختنه چې موږ درلودلې په دې برخه کې، او د غشان د اوریدونکو پوښتنه هم ورته راځي شوې. خدای دې وکړي چې اوریدونکو هم اوریدلې وي، د خپل پوښتنو ځوابونه اخیستې وي. په مهرباني وکړئ تاسو خغله بهادر څه ویل لري
په اخر کې؟ غواړم چې د وخت نه لګټه پورته کوم، لکه څنګه چې مخکې دقیقه صاحب اشاره درلودله. دارن ریمی صاحب، په دغه مسایلو کې یو څه واقعا قومي مسایل او جبني مسایل هم شته دي. چې یو مجرم نیول کیږي، مثلا کاغه څومره ناخوالې کړي او څومره بد عمل ترسره کړي، او متاسفانه د بازو کړي د خوانه د قومي د قوم او د جبې په اساس باندې راپاتېږي، او د دې نه بیا تړ کې چې دا قانون لا ماتول دی. په واقعیت کې دمدغه ازادي رادیو د لارې زب اعلان غواړم، د حکومت نه غواړم، د ملت نه غواړم چې خدای ته وګوري نور د قومي او جبني او سمتي مسایل نور شاته پرېږدي. منګه هغه ملت یاستو چې دغه مسایل ټکټ کړی یاستو، سره پاشل یاستو. د ملت نه مې هم غوښتنم دا چې پرېږدي چې تاسو هر هغه بد سړی، هر هغه مجرم، هر هغه څوک چې د دې ملت او د حکومت په مقابل، د دولت په مقابل کې بلې کړنې ترسره کوي، او دا جامعې بالاخره د جامعې هغه عمومي چې ارامتیا ده د څه سره مخامخ کړی ده، بدبختی سره مخامخ کړی ده، پرېږدي چې هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي. بالاخره موږ او تاسو راتلونکي نسلونه په یو سوله ییز ژوند خپل کو، بالاخره دغه جامعې ته یو ارامتیا راشي. دویمه ولن مکس د څه په ریمی صاحب خبره باندې کوم، هغه د لستون خبرول دي. د لستون خبرول د ما په اند باندې چې دا به دومره ګټه ونه کاندي، غیر د توان په دې خاطر باندې چې کچیر ته ولش پرېږي، نو هغه مجرم لا آمادګی نشي، او بالاخره یا تښتي یا داسې یو څه راجوړی لکه څنګه چې د امیر الله خراساني په باب باندې جوړ شو تر شا کسان را په یو نحوه باندې یا د ژبې په اساس یا د قوم په اساس باندې زخم هم دا خبره کوم چې یعنی داسې بعضی کسان بیا شته دي چې دې فرصت نه ګټه پورته کوي او بالاخره هغه د پولیسو په مقابل کې خنډونه جوړوي، د قانون په مقابل کې خنډونه جوړوي. ښه دا ده چې حکومت د خپل د ځواک نه د خپل دغه قانوني لارو نه فرصت واخلي او هغه ګټه پورته کاندي لاړ شي او هماغسې بدون د دې چې څوک خبر واوسي، هغه مجرم ونیسي، هغه کس ونیسي، رایه ولي د قانون حکم پرې تطبیق کاندي. دا زما غوښتنې.
اوریدونکو د خپرونې په وروستیو شیبو کې له خپلو درنو میلمنو هر یو ښاغلي نجیب الله بهادر، عبدالولي تکل، دغه شان صدیق تحقیق څخه مننه کوو چې په دغه خپرونه کې له موږ سره برخه واخیسته. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې تلیفونونه مو وکړل، پوښتنې مو وکړې، خپل نظرونه مو شریک کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ویل ښاغلي نصرت رحیمي هم مننه چې په خپرونه کې راسره پاتې شو او د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وویل. دغه شان زموږ پوښتنو ته معلومات هم ورکړل په بیلابیلو برخو کې. په دې سره غواړو خپل د نننۍ خپرونه همدلته لمن راون غواړو. تاسو درنه اوریدونکو تر بل خپرونې پرې پلوي او بخون کې خدای سپارو. خوونه ولرئ.
افغانستان دورا نولو نده دلته سوک هم دو جلو نده زمه دا خار دا غریبانو دک ده دا طب منو دوشتانو نده چر طب اوراو جنازه تیری گی وقت دا ما شید کشکوانو نده افغانستان دورا نولو نده دلته سوک هم دو جدو نده افغانستان دورا نولو نده دلته سوک هم دو جدو نده شدا دخپا لیلا منور وان دخلو شدا دخپا لیلا